السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی فایل د دې سات په خبرونه کوم.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تهران اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره دغه ښار تخلیه کړي. ترامپ تیره شپه پر خپلې ټولنیزې پاڼې سوشل تروت لیکلی اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. ده ویلي ایران باید اټومي هوکړه لیک لاسلیک کړي. پرون دوشنبه اسرائیل پر تهران د هوایی بریدونو مخکې د دغه ښار درې لکه اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری ورکړی و. اسرائیل تر دغه خبرداری وروسته د ایران پر دولتي تلویزیون د ژوندیو خبرونو پر مهال برید وکړ. د فارس خبری اژانس او شرق ورځپاڼې د راپورونو له مخې د تهران په ختیځ کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي او هممهاله د دفع هوا سیستمونه هم فعال شوي دي. ویل کېږي چې د تهران په ګوټ ګوټ کې په دوامداره توګه د دفع هوا سیستم غږونه اورېدل کېږي. دا هم ویل شوي چې په نتانز اټومي اډه کې هم د هوایي دفاع سیستم فعال شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي په منځني ختیځ کې د دوی پوځیان په دفاعي حالت کې دي او دغه دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. د فرانس پریس په وینا د سپینې ماڼۍ ویاند الکس فایفر د ټولنیزو شبکو په یوه پوسټ کې پرون دوشنبه ویلي موږ به له خپلو ګټو دفاع وکړو. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په منځني ختیځ کې د امریکا د نږدې متحد اسرائیل او ایران ترمنځ نن د پیل شوې جګړې پنځمه ورځ ده. امریکا په منځني ختیځ کې له لسیزو راهیسې د څلوېښتو او پنځوس زرو ترمنځ سرتیري لري چې د بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په نولسو اډو کې ځای پر ځای دي. د طالبانو د کرنې د وزیر عطاالله عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې د 2015 کال اقتصادي کانفرانس کې د ګډون په موخه سن پیټرزبورګ ته روان شوی دی. د روسیې تاس خبری اژانس د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله تیره شپه دغه خبر خپور کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس هم د کرنې وزارت د خبرپاڼې پر اساس لیکلي چې یاد پلاوی د جمله اتلسمې تر یوویشتمې پورې د روسیې اقتصادي کانفرانس کې ګډون کوي. خبر کې راغلی چې اقتصاد، چاپیریال ساتنه، کرنه، سوداګري، صنعت، پانګونه او د تجربو شریکول به د دغه کانفرانس د بحث وړ مسلې وي. روسیا له طالبانو سره په سیمه کې ښه تعامل لري او په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو سفیر هم منلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي چې د بودیجې د کموالي له کبله خپل 3.5 زره کارکوونکي کموي. د فرانس پریس په لیکنه دغه ادارې د دوشنبې په ورځ ویلي چې له دې کار سره به د نړۍ په کچه د دوی د خیر ښېګڼې چارې هم کمې شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغو سازمانونو له ډلې وه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې مرستې پرې باندې کړې. امریکا د کډوالو دغه ادارې ته 40% لګښتونه برابروي او په کرنی ډول یې دوی ته 2 میلیارد ډالر ورکول. د دې سره به په جنوا کې د دغه سازمان د مرکزي دفتر او په نړۍ کې د نورو دفترونو ګڼ شمېر څانګې وتړل شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک د نړۍ له هیوادونو په بیړني ډول په غزه کې د یو اقدام غوښتنه کړې ده. ترک د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 95مې غونډه کې وویل په حکومت کې هر یو کس باید راجګ شي او د غزې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید پر اسرائیل او حماس خپل فشار کار واخلي. غد جګړې د دوام له کبله پر اسرائیل نیوکه وکړه. ترک ویلي دوامدار سوله هغه وخت امکان لري چې د پټکو د دوه دولتونو حل لارو باندې کار وشي او غزه د راتلونکي فلسطینی دولت یوه برخه شي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1مه وروسته له هغه ونښته چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي پر اسرائیل او غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهاله د اسرائیل په غچ اخیستونکو بریدونو کې څه باندې 450 زره فلسطینیان وژل شوي او د غزې اکثره برخې ویجاړې شوي. د مرچو به دغه شمېرې فلسطینی سرچینو شریکې کړي خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دی ویلي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند بو سی او درختی جامی مو پتانو سی. گرانو زده کوونکو تاسو ټول ته زاد یا نسل هیست تاسو شون کی تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست درستنی شپو پر می ملتیا وکړي. گرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده ماده چې د دریمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې به دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس چې د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علومو ته ویل کېږي، البته چې موږ او تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبیني سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبعي علوم دي. طبعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنې په طبعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې ده خپله کېدای شي چې د حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیاو خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده، چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کېږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنې البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث یې د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوی ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګورئ، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنې دا چې دوی ماده بلل کېږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنې موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کېدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کېدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کېږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د نه په معنی، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنی. یعنې اټوم چې هغه ذرې ته ویل کېږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذراتو موږ او تاسو څه وایو؟ اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي، چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هم اټوم وه چې کوچني ذرات ته ویل کېدله. راځو اوس مالیکولونه پیژنو، چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته کچیر مور او تاسو ګرو ماده چې تخبل د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو کچیر وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي، یعنی دا چې خپل مرکب چې د خپل مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یو ځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانه زده کوونکو د اټوم د کوچنی ذرو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانه زده کوونکو موږ تاسو ګورو د اوبو مالیکولي فرمول کې H2O مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یو ځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپل یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ور سره وي نو بیا موږ او تاسو وایو چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه جوړ کیږي، رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري، دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایو چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپل ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه عبارت چې څخه دي، عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن غاز دي، د اکسیجن غاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دی. البته اکسیجن غاز دی، کېدای شي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو. د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کېدای شي چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي، مالګې په لاس راکړي. دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذراتو څخه خپل مرکب ته، چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانه زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سی وي، د دوی د یو ځای والی څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس ته راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاس ورکوي. دا وګرانه زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو، چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر مور او تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت چشته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورې مور او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنی ذرات او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري، چې همغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي همغه د همغه مادې د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې شو لري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په درې فزیکی حالاتو سره وجود لري، چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی اوږدوالی حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات اوسي. البته موږ او تاسو وګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ش مثال ورکو، لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي، خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي، یعنې البته دوی شکل نه سي غوره کولی. او د ذراتو ترمنځ خپله د جذب قوه کمه ده، او د دوی د ذراتو ترمین واټن یا فاصله زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو، د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور، دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو، د مادې د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې وګوري نسبت جامداتو او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. غازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دي ګرانو زده کوونکو، ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیات والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې چې کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو ښیښه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو، د همدغې شیشې یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشې یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چیشي کېږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر دودیشمې صفې پورې دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي، هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والی پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وو چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بیلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کېدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی شو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کې وینئ چې عنصرونه راکول شوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول شوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب شوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر یې اووه ده. چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکسایډ په نوم سره یادیږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربون او دوه اټومه اکسیجن یو ځای شوي دي. کاربون ډای اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکسایډ، مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو، چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې د خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغوی اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي، کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپله بې اثره یا خنثی غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په اتموسفیریک ډول ایشیدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دي. نو همدغه حالت کچیرې یو اټوم په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپل ولانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخیري مدار کې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصر ویلی سو. او کچیر هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عنصر ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونونه اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري. او د دې لپاره ته څو دوی خپل په اخیری مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په ورستي قشر کې اته الکترونی کېدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخیری مدار کې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپل د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخت پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولای شي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخیری مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي چې د حالت اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شی یادونه باید وسی دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي وی کوشش کوي چې اول خپل د اخیری مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، ربودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او و الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول کې لري هغوی بیا په خپل اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګران زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري خو د فلورین عنصر چې د خپل اخیری مدار کې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو ویل د لومړي ګروپ عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ویلانسه عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عنصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخیری ګروپ کې اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بل یو فلز دی او فلزات چو مراد سویل و چی زیات وخت الکترونونه بایلی یا هم الکترونونه د لاس ورکوي ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کم ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دی په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې پسو گروپونو باندې ویشل سی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زدینه صالحی تاسو ټول ته یو ځل بیا شرح خلاص وایم. د نهم ټولګي کیمیا مضمون یو لسم لوسته، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستلي شیبو پورې پاتې شئ او ملګرتیا مې وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملات، چې د تیر لوست ادامه پاتې برخه ده. د نشپیتمې صفحې څخه پیل پر دواویمې صفحې پورې پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات وه، د عضوي مرکباتو ډولونه مو وویله، او په همدې اساس د عضوي مرکباتو ترمنځ هغه کیمیاوي تعاملات چې ترسره کیږي په همهغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د تیر لوست په ادامه راځو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه یو ډول هم د ډی هایډریشن تعامل ده، چې دا هم یو له عضوي مرکباتو څخه، که چیرې د یو عضوي مرکب څخه د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو د مالیکولونو ایستلو او یا هم کمولو ته خپله د ډی هایډرینیشن تعامل ویل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وینئ، یعنی که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب کې د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو یو مالیکول یا دوه مالیکوله ورڅخه کم او یا هم لیرې کړل شي، عبارت د ډیهایډریجنیشن تعامل څخه ده. چې په دې معادله کښې تاسو وینئ، په دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ایتایل الکول په نوم یو مرکب لرو، چې د ایتایل الکول د ګوګړو تیزابو په شتون کښې چې خپله یو جذبونکې ماده ده، چې د دې په واسطه موږ او تاسو غواړو چې د ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه لیرې کړل شي یا هم موږ نه کم شي، چې په نتیجه کښې هغه نوه مواد چې موږ او تاسو ته په لاس راکوي یا اوبه ورنه کم شي یا وایستل شي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د ډیهایډریجنیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه کم شو، په نتیجه کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته شوه، او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب لاسته راوړه او یو مالیکول اوبه مو هم ورنه بل یا جلا کړله. په همدې ترتیب دا د ډیهایډریجنیشن تعامل ده. خو که چیرې بیرته په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه مالیکول ایتایل الکول په نظر کې ونیسو یا هم ولرو، په اساس د دې څخه دوه مالیکوله اوبه وایستل شي او یا هم ورنه کم شي، نو په دې اساس موږ او تاسو ګورو چې دلته ډای ایتایل ایتر په نوم یو مرکب په لاس راکوي، چې دې مرکب د اکسیجنی مشتقات دی، چې ایتر خپل د وظیفوي ګروپونو څخه شمېرل کېده، چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل. وینو چې په دې برخه کښې د دواړو خواو ته یو نوه بکې شتون لري، نو په همدې اساس د ډای کلمه موږ او تاسو ذکر کړه، او خپله د ایتر وظیفوي ګروپ ته نو وایي چې ډای ایتایل ایتر، او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته اوبه هم په لاس راکړل شي. یعنی که چیرې دلته په همدې ترتیب بیا کېدای شي چې په ډیرو وختونو کښې موږ او تاسو دلته اوبه لاسته راوړه او اوبه مو ورنه کم کړه، چې په تېرو کلونو کښې موږ او تاسو له ډای ایتایل ایتر څخه خپله موږ په تېر لوست کې ولوستل، چې د یو بې هوشه کوونکې مادې په توګه کار اخستل کېده. ګرانو زده کوونکو، دا وو د ډی هایډریجنیشن تعامل. راځو په دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو یو بل نو تعامل چې هغه د هایډرولیز په نوم سره دیږي، په دې باندې باس کو پیژنو چې خپل هایډرولیز وای کچيري او عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه په آیونونو باندې ټوټه ټوټه شي او یا هم تجزیه شي او د اوبو له آیونونو سره د دوی تلمین یو متقابل عمل ترسره شي یا مینځ ته راسي، چې دغه عمل چې کله د دوی تلمین متقابل عمل مینځ کیږي او بیا په آیونونو باندې ټوټه ټوټه کیږي او تجزیه کیږي، نو دې عمل ته مشابه تاسو خپل هایډرولیز ویلی سو یا هم د هایډرولیز تعامل ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني چې میتایل اسیتیت کچیری د اوبو سره دوی تر تعامل ورکول شي، وینو چې دوی په خپل آیونونو باندې تجزیه کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د اسیتیک اسید چې خپل د سرکې تیزاب ده او په عین وخت کې میتانول یا ایتایل الکول هم مرسخه لاسته راله. دغه عملیه خپله چې دوی په آیونونو باندې وینو چې په منفي آیون باندې چې خپله هایدروکساید ګروپ یو منفي آیون باندې تجزیه شوه یا په منفي آیونونو باندې ټوټه ټوټه شوه، د خپله یو د هایدرولیز عملیه هم د هایدرولیز تعامل د لکه په اسیتیک اسید تعامل او تاسو وینو چې دوی په آیونونو باندې تجزیه شوه چې آیون خپله یو منفي ذره ده. نو په همدې اساس د خپله د هایدرولیز تعامل شو. رازو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ تاسو هایدرولیز او پیژن د هایدرولیز په همدې اساس رازو اوس موږ تاسو تحمض تعامل وایو چې دا څه ډول تعامل ته ویل کیږي. تحمض چې د ګرانو زده کوونکو هغه یوې مادې ته کچیری اکسیجن ورکړل شي یا هم له هغې مادې څخه بیرته په د اکسیجن په ورکولو کښې د هغه په مقابل کښې هایدروجن واخیستل شي، دا ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض وایي. یا هم په دې داسې ډول سره وایي کچیرې یو مادې باندې اکسیجن نصب کړل شي او د یو مادې څخه بیرته هایدروجن عنصر واخیستل شي یا هم د هایدروجن یو اټوم واخیستل شي، دې عملیې ته موږ او تاسو د تحمض عملیه وایو. چې همدارنګه کچیری د یو عنصر اټومونه خپله په یو کیمیاوي تعامل کښې الکترون د لاسه ورکړي، نو په همدې اساس کچیری الکترون دوی د لاسه ورکوي هغوی مثبت چارج یې لوړیږي، نو د مثبت چارج د لوړېدلو عملیې ته موږ او تاسو بیرته خپله تحمض یا اکسیدیشن وایو. اکسیدیشن یا تحمض یعنی کله چې د یو مادې په هماغه اساس په کیمیاوي تعامل کښې کچیری الکترون د لاسه ورکوي او په مقابل کښې په مثبت چارج باندې چارجېږي او مثبت چارجونه یې ډېریږي لوړېږي، نو دا ډول کچیرې مثبت چارج یې لوړ شي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن عملیه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په لاندې تعامل کښې وینو چې د کپر اکساید د کپر په اکساید کښې دلته اکسیډنټ د اکسیډنټ وظیفه یا اکسیدیشن وظیفه دا ده چې د خپل په غاړه دا باندې په غاړه لري تر څو د مسو اکساید یا د کپر اکساید څخه اکسیجن لیډ کړل شي او په همدې اساس کله چې اکسیجن لیرې کیږي یا هم اکسیجن ورباندې نصبیږي او هایدروجن عنصر ورڅخه لیرې کیږي، دې ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې مثال کې لرو، په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې دلته خپله په همدې ترتیب سره دا عنصر یا هم دا اوبخښې دا مرکب چې ایتایل الکول ده یا میتانول ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو اکساید په موجودیت کښې یعنی غواړو چې دلته د دې ترمین د اکسیدیشن یعنی د تحمض عملیه اجرا سي، نو په همدې اساس مس ارجا کیږي. مس چې ارجا شو او عنصر یعنی مس منځ ته راځي او په همدې اساس هغه اکسیجن یې د کاربون د اټومونو د الکول مرکب په مالیکول کښې اکسیدایز کیږي او په پایله کښې موږ او تاسو د اسید الدهاید لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي او وینو چې مس هم د اکسیجن څخه بیل شوی یا هم جلا شوی دی. دا عملیه ته موږ او تاسو د تحمض عملیه یا د اکسیدیشن عملیه وایو. رزو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ریډکشن تعامل یا هم د ارجاع تعامل لرو یا عملیه وایو چې په دې عملیه کې موږ تاسو وایو چې د ارجاع یا ریډکشن چې د تحمض د عملیه سرچپه یا برعکس ده، یعنی دا چې دوی د اکسیدیشن څخه برعکس عمل اجرا کوي. یعنی که چیرې موږ تاسو په یو عضوي مرکب باندې د هایدروجن د اټومونو نصبول او له عضوي مرکبات څخه بیرته د اکسیجن اخیستل عملیه ته کولای شو چې ارجاع عملیه وایي، یا هم دا چې ریډکشن عملیه وایو. یعنی دوی د اکسیدیشن برعکس یو چې اکسیدیشن په عملیه کې موږ تاسو ویل ګرانو زده کوونکو چې هلته د هایدروجن اخیستل و او د اکسیجن نصبول و، خو په ریډکشن عملیه کې بیا موږ تاسو وینو چې د هایدروجن نصبېدل دي او د اکسیدیشن اخیستل یا بیلول دي، چې دې ته بیا موږ تاسو ریډکشن وایو. لکه څنګه چې تاسو د پروپین په مرکب کې وینئ، په دې معادله کې ګرانو زده کوونکو چې دوی د کاربن او کاربن ترمن په دې اساس دوه ګونی اشتراکي اړیکې وجود لري، او په دې اساس کچیر دوی د یو هایدروجن په واسطه سره ارجاع سي، نو په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دې دوه ګونی اړیکې په یو ګونی اړیکې باندې تبدیلیږي، او په دې اساس د یو غیر مشبو هایدروکاربن یا هم مرکب مشبو هایدروکاربن باندې تبدیلوي. په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان مرکب خپل یو مشبو هایدروکاربن ته لاسته راغلی، او د دوی ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه په یو ګونی اشتراکي اړیکه باندې تبدیل شوې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، دا و د ارجاع یا ریجکشن تعامل. ازو ګران زکونکو د لوست په دې برخه کې موږ د انشقاق عملیه لرو، چې د انشقاق عملیه هم یو نوع د عضوي مرکباتو هغه تعاملات کېدای سي چې د ځینو تعاملاتو په واسطه دلته داسې اجرا سي. وایي که چیرې د اوږد زنځیر لرونکي مرکبات موږ او تاسو ولرو او هغوی په د خپلو مالیکولونو باندې ټوټه کړل شي یا هم تجزیه کړل شي، او دغه د وړو مالیکولونه کله چې لاسته راځي، واړه واړه مالیکولونه دغه لاسته راغلي مالیکولونه ته کچیرې د تودوخې او د کټلیس په واسطه سره، یعنی لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونو باندې تجزیه او ټوټه ټوټه شي، دې ډول عملیه ته موږ تاسو د انشقاق عملیه وایو. چې خپله د انشقاق عملیه په 1910 میلادي کال کې د کیمیا پوهانو په واسطه د لوړې تودوخې او د کټلیس په شتون کې د الکانونو یو غټ غټ مالیکولونه مات کړل او تجزیه کړل، چې په نتیجه کې کوچني مرکبونه او مالیکولونه یې لاسته راغلي. یعنی دا چې لوی مالیکولونه یې په کوچني مالیکولونه باندې تجزیه یا هم بدل کړل، چې دا ډول عملیه ته دوی د انشقاق عملیه ول. او د انشقاق له عملیه څخه ګران زده کوونکو د اند تیلو په صنعت کې کار اخیستل کیږي، او په داسې نورو مختلف ځایونو کې کار اخیستل کیږي. کچیر یو مثال ورکړو د بیلګې په توګه، کچیر په همدې اساس موږ تاسو وګورو هیگزا دیکان مرکب چې د خپل یو لوی یا غټ مالیکول ده، چې د انشقاق د عملیه په واسطه سره کولای شي چې په دوو نورو کوچنیو مالیکولونو باندې زیات شي، چې هغه چیرې دوی ته مثال 200 درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل شي، د هغه په نتیجه کې په وینو چې یو په اوکتین او بل په اوکتان باندې چې کوچني مالیکولونه دي زیات کیږي، یا هم د ټوټه کیږي، چې د خپل د انشقاق عملیه ده. او په د انشقاق د عملیه څخه په صنعت کې کولای شو چې کوچني مالیکولونه د کاربن د اټومونو شمیر له 1 بیا تر 14 اضافه وي، هغوی له غټو مالیکولونو څخه چې د انشقاق د عملیه په واسطه لاسته راوړلی شو، او هغه مالیکولونه چې د کاربنونو د اټومونو شمیر له 15 تر 12 پورې وي، بیا په پټرولو کې د استفادې لپاره هم کارول کیږي. او د تصفیه په دستګاه کې یو شمیر مالیکولونه وجود لري چې د کاربن د اټومونو شمیر له 1 تر 12 پورې دی، چې دا بیا کولای شو د انشقاق په عملیه پر اساس باندې تشکیل کړو او بیا له ځنډ څخه اوس وځول شي، چې دغه ډول د انشقاق د عملیه تودوخه هم کېدای شي چې په دې اساس باندې پوره کړل شي. گرانو زده کوونکو یو بل نو تعامل چې هغه د پلومیرایزیشن تعامل ده چې دا هم د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دا خپل هغه عملیه ده چې د یو ټاکلي فشار تودوخه او کټالیز پښتون کې د عضوي مرکب د څو مالیکولونو د یوځای کېدو په پایله کې یو نوې او مغلق او کمپلیکس مالیکول مجلتاسته په لاس راکړي او دا چې داسې چې خپل لومړنۍ موادو څخه د هغوی خواص یو لبل سره فرق ولري عبارت پولیمرایزیشن عملیه ده. لبیلګې په توګه د ایتلین له مالیکولونو کچیرې د ایتلین مالیکولونه پولیمرایزیشن سي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته پولی ایتلین په نوم مرکب ورڅخه حاصلیږي چې زیات وخت لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ دا ایتلین مرکب ده چې د دې مالیکولونه اخیستل کیږي د پولیمرایزیشن عملیه پر اساس باندې په یو نوي مرکبات او نویو موادو باندې چې د پولی ایتلین په نوم سره یادیږي لاسته راځي. خپله د دې څخه موږ او تاسو کولی سو د پلاستیکي لوښي لکه او داسې نور کولی سو چې د ایتلین د پلومیر څخه لاسته راوړو چې یو هم د پلومیر د ایتلین د پلومیر څخه چې لاسته راځي یا هم جوړیږي هغه پلاسټیکي لوښي دي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زدکون کو هیلی لرم چی طول بجور روغ او صحت مند بایسته. زه دیانا صالحی تاسو ټول ته د لسم ټولګي یو لسم لوست ته شراغ لاست وایم او هیلی لرم چی د لوست ورستنی شیبو پر می منتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مسطح مالیکولونه. درنیویم صفې څخه پیل تر یو سلو څلورم صفې پورې دوام لري. که څه هم دا زموږ او ستاسو د تیر درس ادامه ده چې په تیر درس کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خطي مالیکولونه وویل او په همدې اساس د مالیکولونو هغه کتبیاتو جوړښت و د هغوی هندسي جوړښتونه وه چې د هندسي جوړښتونو پر اساس ادامه راځو. نن ورځ موږ او تاسو مسطح مالیکولونه پېژنو چې مسطح مالیکولونه کوم مالیکولونه ته ویل کیږي. مسطح مالیکولونه هغه مالیکولونه دي یا هم درې الکتروني ساحې درلودونکي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. دوی هغه مالیکولونه دي چې په خپله شاوخوا باندې درې الکتروني ساحې لري او مسطح مالیکولونه چې دي د دوی د اړیکو ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې رامنځته کیږي هغه ولانسي زاویه مساوي په 120 درجې سره ده خو د مسطح مالیکولونه چې دي نسبت و خطي مالیکولونو ته. خطي مالیکولونه هغه وه چې هغوی دوه الکتروني ساحې درلود او د ولانسي زاویه یې د اړیکو ترمنځ 180 درجې وه. خو مسطح مالیکولونه نسبت و خطي مالیکولونو ته د دوی ولانسي زاویه 120 درجې ده او د دوی هایبرید چې ده هغه SP2 هایبرید درلودونکي ده. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ یا په دې مثالونو کښې وینئ دا هم برون ټرای فلورایډ یو مرکب ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دوی چې د درې الکتروني ساحې درلودونکي ده یا د درې الکترونونو درې جوړې درلودونکي ده چې دې ته موږ او تاسو یو مسطح مالیکول وایو. لکه څنګه چې تاسو هغه موډل هم وینئ په همدې ځای کښې برونې مرکزي اټوم د اساس یو فلورین اټوم دلته یو فلورین اټوم دې اساس او یو هم دلته او دوی چې دی د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې شته 180 درجې ده. ولې کمه ده نسبت په خطي مالیکولونو ته؟ ځکه چې د دوی هغه ازادې جوړې زیاتې دي. نو په همدې اساس موږ و تاسو د دوی ولانسي زاویه 120 درجې ده. دا مسطح مالیکولونه دي او په عین وخت کښې کولی سي چې دوی یو مثلث ته ورته جوړښت هم جوړ کړي. په دې کښې دوی هغه SP موږ او تاسو وایي دلته دوی درې الکتروني ساحې لري یوه الکتروني ساحه دوهمه الکتروني ساحه او درېیمه الکتروني ساحه. د دوی SP هایبرید چې دي SP2 دي یو S هایبرید یا الکتروني ساحه یو P او 2P چې درې الکتروني ساحې سوه چې د S برخه یې یو درېیمه ده
د پی برخه دوا پر دریمه برخه ده. هم بیا اساس نور نور مثالونه هم مشال تاسو کولای سو رازو اوس مشال تاسو یو هم د مسطح مالیکولن څخه ورسته څلور سطحي مالیکولونه دي. څلور سطحي مالیکولونه بیا هغه مالیکولونه ته ویل کیږي، یعنی کچیر خپل یو مرکزی اټوم په خپل شاوخوا کې څلور الکترونی ساحه ولري. تاسو ګوري دوی بیا څلور الکترونی ساحه لري چې دوی بیا د تیترا هایدرال او څلور سطحي مالیکولونو په نوم سره هم یادیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي دوی چې دي څلور الکترونی ساحه رامنځته کړي دي، او د دوی ترمنځ هغه د آزاد جوړه د جوړ آزاد جوړه الکترونونو تعداد هم تشته دي کم دی، او د دوی ولانسی زاویه هم مساوی ده په 1.8 PM سره، یا هم 1.15 degrees سره د دوی ولانسی زاویه ده. خو هایبرید یې هغه مساوی ده په SP3 هایبرید سره. SP3 هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو وینو لکه سلفایټ او دې ترتیب سره نور مثالونه هم ورکوالی سو، لکه سلفیټ او په همدې اساس تاسو دلته د خپل د میتان یو مرکب ویني چې په دې ځای کې دا د هغوی هغه څلور سطحي مالیکولونه دي. دا هم موډل دی چې موږ تاسو وینو، یو دوه درې څلور څلور چې شي جوړ کړی دي الکتروني ساحه یې جوړ کړی دی. او په همدې اساس دې ته موږ تاسو څلور سطحي مالیکولونه وایو، چې څلور سطحي مالیکولونه د اس پی درې هایبرید درلودلو پر اساس باندې وایو، چې یو د اس برخه ده د په همدې اساس درې برخې د پی، یعنی د اس برخه چې د یو پر څلورمه برخه ده او د پی برخه یې درې پر څلورمه برخه ده، چې دا چې څو د څلور سطحي مالیکول سو. رازو ګرانو زده کوونکو، د اوبو مالیکولي هندسي یا هم خطي جوړښت وایو. د اوبو مالیکولي جوړښت خپل یو کوچنی جوړښت درلودونکي دي، چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکي ده. نو دوی چې دي د اوبو مالیکول خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي دي، او د اوبو په مالیکول کې دوه جوړې الکترونونه آزادې جوړې شتون لري، دوی جوړې آزاد الکترونونه شتون لري. نو په همدې اساس د دوی د اړیکو هغه ولانسي زاویه چې د هغه 1.15 degrees ده، خو د دوی جوړښت چې هغه څلور سطحي دي، څلور سطحي رامنځته کوي، یا څلور سطحي څلور سطحي یا څلور وجهې لري. او په همدې اساس د دوی هایبرید چې دی هغه اس پی درې هایبرید درلودونکي دي، د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي. او د اوبو مالیکول چې دی غیر خطي دی، خطي نه دی، خطي هغه وو چې دوه الکترون ساحه رامنځته کولې او د یو خط د یو مستقیم خط په شکل سره ترتیب وو یا جوړښت درلود. خو د اوبو مالیکول یو غیر خطي مالیکول دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شنئ، دی موډل دی چې اکسیجن د مرکزی اټوم په شان برخه اخیسته ده، یو اټوم دی خواته هایدروجن، بل اټوم دی خواته هایدروجن. خو دوی چې دی یو برخه دی چې دی قطبي جوړښت لري، موږ تاسو قطبي جوړښتونه، قطبي اشتراکي اړیکې او قطبیت باندې موږ تاسو تیر لوست کې بحث کړی وو. دوی چې دی قطبي جوړښت لري چې یو برخه مثبت او بل برخه منفي چارج درلودونکې ده. نو په همدې اساس دوی دی اوبو مالیکول چې خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي ده، نو په همدې اساس وایي چې دوی یو خطي غیر خطي مالیکول دی په همدې اساس. او په دې ځای کې موږ تاسو ویل چې دوی اس پی دی هایبرید درلودونکي دي، چې د اس برخه یو پر څلورمه برخه ده او د پی برخه درې پر څلورمه برخه ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د اوبو د مالیکولي جوړښت څخه وروسته د امونیا د مالیکول جوړښت باندې بحث کوو، چې د امونیا مالیکول څه ډول مالیکولي جوړښت لري. لکه څنګه چې موږ تاسو ویل، د امونیا غاز چې خپل یو الکلی خاصیت درلودونکی دی، یا هم د الکلی خاصیت درلودونکی یو مرکب دی چې خپل مرکزی اټوم یې نایتروجن دی. نایتروجن ځکه مرکزی اټوم دی، ځکه چې د نایتروجن هغه اکسیدیشن نمبر یا چارج نسبت چاته هایدروجن ته زیات دی. نو په همدې اساس باندې نایتروجن د دوی یو مرکزی اټوم شمیرل کیږي، او په خپل ترکیب کې دوی یو جوړه الکترونونه آزادې جوړې لري. نایتروجن په خپل ترکیب کې یو جوړه آزادې جوړې الکترونونه لري، ځکه چې د خپل ولانسي قشر کې 15 الکترونونه لري، چې یو یو الکترون د یو یو اټوم هایدروجن سره چریک دوالی شدی، اواز او اواز دی دوه الکترونه د آزاد جوړه الکترونو په شان سره لته پری شدی. نو موږ او تاسو وینو چې د دوی تر مین هغه ولانسی زاویه 1.5 degrees ده. په 1.5 degrees پر اساس باندې ترتیب سوی ده، چې یو تعداد آزاد جوړه الکترونونه پکښې زیاتوي. موږ او تاسو ویلو چې کله هر څومره چې آزاد جوړې الکترونونو تعداد زیاتېږي هغومره د دوی ولانسي زاویه د اړیکو ترمن کمیږي او دوی چې دي څلور سطحي مالیکول بلل کیږي. این وخت چې تاسو ګوري یو الکترونی ساحه، دوهم الکترونی ساحه، دریم الکترونی ساحه او په همدې اساس د څلورمه الکترونی ساحه نو څلور سطحي مالیکول شو او کنه. او په همدې اساس ورانه ځونکو د امونیا د مالیکول هغه هایبرید چې د هغه اس پی درې هایبرید ده، اس پی درې هایبرید ده چې د اس برخه چې ده هغه یو پر څلورمه برخه ده او د پی برخه چې ده درې پر څلورمه برخه ده. ځکه چې موږ تاسو وایو یو دوه درې او په همدې اساس څلور، د اس برخه یو پر څلورمه ده او پاتې سو درې برخه نور د پی ده، یعنی درې پر څلورمه برخه. او دا ترتیب سره ګران زکونکو تاسو دلته وینئ چې دا د امونیا هغه موډل دی، نایتروجن مرکزی اټوم، سو یو اټوم هایدروجن، دوه او درې، یو الکترونی ساحه، دوه الکترونی ساحه، درې الکترونی ساحه، آزاد جوړه الکترونونه څلورمه الکترونی ساحه. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو په ډولونو باندې بحث کو. څنګه چې موږ او تاسو خطي او مسطح او سطحي مالیکولونه وپیژندل، اوس راځو د مالیکول ډولونه وایو چې د مالیکول ډولونه پر دوه ډوله دي، یو قطبي پولر دي بل غیر قطبي نان پولر دي. قطبي مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې هغوی د قطبي اړیکې په واسطه سره جوړ شوي وي او په خپل ترکیب کښې د الکترونونه هغه آزادې جوړې ولري. دې ته موږ او تاسو قطبي مالیکولونه وایو. قطبي مالیکولونه چې دي د مختلفو اټومونو څخه جوړ شوي دي چې یوه برخه یې مثبته او بله برخه یې منفي چارج لري او دوی چې دي د ډایپول مومنټ، یعنی ډایپول مومنټ یې خلاف د صفر څخه دي، یعنی صفر به نه وي، د صفر څخه به خلاف وي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ، اس ایل تیزاب دي، امونیا دي، اوبه دي او داسې نور. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو مالیکولي ډولونه د قطبي اړیکې پر اساس باندې وایو چې یو د اس ایل تیزاب تر منځ هایدروجن چې د قسمان مثبت او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو سره د دوی تر منځ یو قطبي اړیکه شتون لري. په همدې اساس امونیا ده، د امونیا په مرکب کښې تاسو وینې یو الکترونی ساحه، دوه او درې، او په همدې اساس دوه الکترونونه هم د آزاد جوړه الکترونونو په اساس باندې موږ او تاسو وینې څلور الکترونی ساحې، یا څلور الکترونی ساحې رامنځته کړې دي چې هایدروجن چې دی قسمان مثبت چارج درلودلو سره دي او نایتروجن چې دی په همدې اساس د قسمان منفي چارج په درلودلو سره، نو د دوی تر منځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. نو ځکه وایي چې دا یو قطبي مالیکول دی. همدې اساس په دې ځای کښې هم تاسو وینئ چې موږ او تاسو دلته ګورو د کلورین او کلورین تر منځ او د هایدروجن او هایدروجن تر منځ، د دوی تر منځ ویر څه شوی دی، یوه قطبي اړیکه وجود لري او د دوی تر منځ یو دوه درې څلور سو وچي یا څو سطحي الکترونونه دي، څو سطحي الکتروني ساحې چې کړي دي رامنځته کړي دي. راځو اوس د مالیکولونو دوهم ډول ته چې هغه یو غیر قطبي مالیکولونه یا هم نان پولر دي، چې دوی بیا هغه مالیکولونه دي چې په خپل ترکیب کښې غیر قطبي اړیکې ولري او د دوی د الکترونونو چې دي دوی آزادې جوړې نه لري، آزادې جوړې ونه لري. دوی چې دي غیر قطبي مالیکولونه دي او دوی همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او په همدې ترتیب سره د ډایپول مومنټ یې هم صفر دي، ډایپول مومنټ یې هم صفر دي. لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن تر منځ، د کلورین تر منځ، د فلورین تر منځ او د همدې اساس کاربون ډای اکساید تر منځ. په دې مثال کښې تاسو دا مثال چې وینئ دا خپله د قطبي اړیکو تر منځ چې موږ او تاسو د نایتروجن او کلورین او هایدروجن او هایدروجن تر منځ د دوی قطبیت شیو او موږ په تېر لوست کښې هم ولوستل چې د هایدروجن او هایدروجن تر منځ، د کلورین او کلورین تر منځ قطبي اړیکې یا غیر قطبي اړیکې مو هم ولیدل. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ، موږ او تاسو دلته وینو چې دا غیر قطبي مالیکولونه دي، د نایتروجن او نایتروجن تر منځ درې ګونې اشتراکي اړیکه په شریک ډول سره ښودل شوې ده. دوی چې دي آزاد جوړه الکترونونه نه لري، دوی چې دي غیر قطبي دي یا نان پولر دي. په همدې اساس کاربون ډای اکساید دی چې دا هم خپله یو غیر قطبي مالیکول دي چې د اکسیجن او کاربون تر منځ دوه ګونې اړیکه په همدې اساس آزاد جوړه الکترونونه نه لري. او دغسې په ترتیب سره د کلورین او کلورین تر منځ چې دلته موږ او تاسو کاربون تیترا کلوراید مرکب لرو چې دوی خپله چې دي یو قطبی مالیکول دی او په دې ځای کې به تاسو غیر قطبی مالیکول دی او په دې ځای کې تاسو وینئ چې دا یو قطبی مالیکولونه دی او مثالونه دي چې د HCl تیزاب او د اوبو ترمنځ او د بس په ترکیب سره د امونیا چې تاسو وینئ یو طرف مثبت یو طرف منفي چارج درلودلو سره دی او د سو الکترونی ساحه چې کړی دی رامنځ کړی او د دې ترمنځ اړیکه رزو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د تیر لوست په ادامه مسطح مالیکولونه څو سطحي مالیکولونه درې جوړه الکترونونه او یا هم د غسې د اوبو مالیکولي جوړش د امونیا مالیکولي جوړش او داسې نور موږ او تاسو ولوستل د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح سوي دي چې لومړی سوال دی وايي د مرکزي اټوم الکترونیګټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څو ډول کیږي کمیږي زیاتیږي تاثیر نه لري او تاثیر لري هم دې ترتیب سره د مرکزی اټوم آزاد الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څو ډول کیږي یعنی کله چې موږ او تاسو مرکزی اټوم د آزاد جوړه الکترونونو په شمیر سره موږ او تاسو ویل کچې آزاد جوړه الکترونونو شمیر زیاتیږي نو د دوی هغه مرکزی اټوم د اړیکې ترمنځ هغه اړیکې څو ډول کیږي زیاتیږي کمیږي اس تاثیر نه لري او که تاثیر لري مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوس پورې شي چاري ولري
درسي سات
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي